اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز بشیر گواخم دا خبری غړی دا په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هله دا چې موږ سره تر پای پورې پاتې شئ. په دې کې تاسو د پښتونخوا، بلوچستان او همداراز د خواوشا سیمو څخه رپورټونه لرو. زموږ دا او نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. راځئ چې لومړی خبرونه واورو. د پاکستان پوز د کورمه د څلور څلوېخت کلو خلکو ته ویلي چې د پوزي عملیاتو لپاره د کړي وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو په نخته کې 15 کسان ژوبل شوي دي. تاجکستان وایي چې د افغانستان سره په سرحدي سیمه کې دوه پوزیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په منځنۍ کورمه کې د ځینو سیمو خلک وایي پوز ورته سمدستي د خپلو کورونو پرېښولو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری خلک د سختې یخنۍ له وجې کډو کولو ته تیار نه دي، نو ځکه له حکومت غواړي چې دوی دې نه بې کوره کوي. خوځایي چارواکي وایي چې د بیکوره شوو خلکو لپاره په سامي سیمه کې یو کمپ جوړ کړی دی. د کورمی یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې په صده کې د مسوزیو زوهمشت او علي شیرزیو مشرانو ته تر مذاکراتو وروسته خبر ورکړ چې د هغې سیمې څلور څلوېښت کلي باید خالي شي، ځکه چې هلته د پوسپنه د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورونو د ماټر ګولې پریوتو په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وشوې چې پکې په کورونو دننه عام وګړي ژوبل شول. د هسوخیلو سیمې یو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نثار علي خان وویل چې د کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 12مه هم په میرالی کې هلته شاوخوا ټوله ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې د موسیقي کلي یو اوسیدونکی نعیم الله ووژل شو. د میرالی 15 ولسي وګړي ژوبل شوي وو. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ناامني وسلوال بریدونه او له امنیتي ځواکونو او پولیسو سره د وسلوالو نښتو په وخت د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د سند صوبې چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولي چې په دوی کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغو کسانو د ټلیګرام ایپ له لارې خلکو ته دوکه ورکوله چې پانګونه ورسره وکړي. د هغه په وینا چارواکو ته معلومه شوې چې تورونو کسانو د 6 میلیون ډالرو درغلي کړې ده او 10,000 بهرني سیم کارډونه هم ترې ترلاسه شوي دي.
60 میلیون ډالر
دوی شاوخوا 6 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلۍ را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته یې لیږلي. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بینکي حسابونو معلومات ترلاسه شوی دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه.
لانجار وویل چې د چین حکومت ته به وایي چې په خپلو وګړو نظر وساتي. تر اوسه د چین حکومت په دې هکله څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز دا وکړی چې د بلوچستان په قلات کې 8 وسلوال وژل دي. پوز د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیادي عملیات وکړل او د وسلوالو د وژنې ترڅنګ له هغوی وسلې هم ترلاسه کړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دی ویلي. پوز هغه وسلوال د هند فتنه یاد کړی دی. دوی دا اصطلاح د بلوچستان د بیلولو لپاره جنگیدونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لپاره کاروي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد یې د وسلوالو سره په نښته کې دوه تاجک سرتیری او درې بریدګر وژل شوي دي. د آزادی اروپا ریډیو د تاجکی څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې شوې چې پکې دوه تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولت کمیټي د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په تایید سره ویلي چې هغه پیښه یوه شپه وړاندې شوې ده او ادعا یې کړې چې هغه ترهګر وسلوال له افغانستانه ور اوښتي وو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال یا اټارني جنرال دفتر نن ویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر پر ایکس یا ټویټر لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې داعش په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال په مراسمو حمله وکړي. دغه په وینا په استنبول او خواوشا سیمو کې دغه کسان نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوس اوریدل شئ. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم موږ تاسو هم دا اوس خبرونه لرو. په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کورمه کې پوځ ځینو خلکو ته د کډه کولو ویلي خو خلک وایي په دې سخت ژمي کې کډه نشي کولای نو په کار ده چې حکومت رعایت وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځ په نښتو کې عام ولس ته زیان رسیدلی دی. یو کس وایي د پاکستان حکومت وایي پوخا به له کروندګرو غنم اخیستل خو نور دا کار نه کوي. کروندګر په دې اړه څه وایي؟
خلکو کروندم کمه کړی ده او غوی دا مخکې نه مطالبه وه چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي نو غنمو کرلو ته نه تیار ځکه چې دې باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاویږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. هیله ده چې راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبريږي او تاسو د مشال ریډیو د موبایل ایپ د لارې چې فری او وړیا دي هم اوریدلی شي. اولنی رپورت ته بور شو د منځنۍ کورمې په ځینو سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې خپل سیمې پرېږدي. خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي چې په روان ژمي کې خپل کورونه نشي پرېښودلی. البته د مسیزو، علي شیرزو او منتو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته ځینو ځایونو کې خلک مجبور شوي چې کډې وکړي، مګر په ټوله کې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. هغوی چې کډه شوي وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. ځایي چارواکي وایي د عملیاتو په وخت باید خلک هلته موجود نه وي ځکه چې زیان ورته رسېدلی شي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
په منځني کورمه کې د مسوزو، زهمشت او لشرزو په څلور څلوېښت علاقو د پوځي عملیاتو فیصله تر کېدلو پس مقامي خلکو ورته خپل کورونه له پرېښودلو انکار کړی دی. د منتو غزنی ګول مشال رډیو ته پر 25 دسمبر ویلي دا وخت موسم یخ دی او عموما خلک غریبان دي. کله کورونو وویستل شول نو ژوند به تر اغیز لاندې راشي. په صده کې پر 22 دسمبر د زهمشت، مسوزو او لشرزو مشرانو سره د ملاقات پر وخت د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو په یو ورځ کې خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاری کړی. که څه هم یاد موده تر پوره کېدلو مقامی خلکو خپل کورونه تر اوسه نه دي پرېښودلي، خو په زهمشت کې ځینې علاقې شته چې له هغو کډی وتلی دي. په منتو کې میش د لنډکی اوسیدونکو زینشاه افریدی مشال لډیو ته د زیارت پورز ویلي ماشومان او زنانه خپل خپلوانو کره سنبال کړل، خو چې شاوخوا کم شپږ سوه مالونه یې راویستلي. دومره خوراک ورسره نشته چې ورې کړي، چې داسې د لږې له کبله مړ کېدل شروع شوي. په منځنی کورما کې پر دریم دسمبر مبینه لیل گاډي ورغلی وسلوالو لخوا د مناتو پوځي کلا سره نږدې پر امنیتي پوستې د حمله پر دې عمل کې پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا منډانا تر باغ پورې مقامی خلکو وړاندې خپل کورونه پریښودلي. که څه هم د تندو سامې پر سیمه د وسیدو سهولت ورکولو په خاطر یو کیمپ جوړ شوی، خو د هغې پر ځای زیاتره متاثرین په کوزه کورما او زلهنګو کې خپل خپلوانو کرای کورونو او یا د یار دوست خونو ته ورغلی. په هنګو کې میش له لیل گاډي یو بیکوره شوي تن نیک احمد مشال لډیو ته وایي تر اوسه یو سل دیش خوراکي او غیر خوراکي پیکیج تقسیمولو علاوه هیڅ قسمه ورسره مرسته نه ده شوې.
نور آی ډی پیز کوم حقوق دي نور ته ورکول شي، همدغه شوندې دي زمو کام څه کوم ده ډیر بے خلی دی او بے واسه دی، نه مشر شتا او نه چوک غم خور شتا دی. نو مهربانی دو وکړی شي تاسو په ستات سره ته حکام بالات د دیمو आवाज ور ورسیږي، څو دا د فارا د منتو وی سی سره کوم کلی دی او سره نوټیفیکیشن شتا دی. کامران نه خو کلی پر دا نوټیفیکیشن شو دی. نو مهربانی دو وکړی شي څو دا د بایومیټریک زر تر زر وکړی شي او دغه ته د خوراکي مواد او
بلخوا په کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنیو خپور شي، مشال لوډیو ته پر 25 دسمبر ویلي په سیمه کې د زهمش الشزو او مسوزو شاوخوا څلور څلوېښ علاقو خلکو ته خپل کورونه پرېښودل ضروري دي، ځکه چې نه غواړي د پوځي عملیاتو پر وخت چاته نقصان نه ورورسیږي. او بله دا چې له سیمې وسلوالو د وستلو لپاره هم مؤثر اقدامات اخیستلو ته ضرورت دی. چارواکی وای موږ مخکې هم د یاد قبیلو مشرانو سره مذاکرات کړي او سبا بل سبا کې به بیا ورسره کینی چې زر تر زره خپل کورونه پرېښودلو ته ور برابر کړي او زیاتوي د سیمې متاثرینو سره مرسته د کېدلو له عمل جوړولو ته چمتو دي. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه تیز شوي، بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او ویشتلو په پیښو کې هم اضافه شوی. تر دې مخکې د منځنی کورمې په الشرزو او مسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. د یاد سیمې متاثرینو سره د حکومت لخوا یو لک او لس زره د نقدو روپو مرسته پیل شوي، چې دغه شان امداد د کېدلو غوښتنه د نوي کډوالو لپاره هم کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس دغه اپ ډاونلوډ کړئ، دا فری یا وړیا دی او په تاسو څه مصرف نه راځي. د میرالی اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا دغلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي چې هر ځل داسې نښتې وشي نو اکثره پکې ولسي وګړي وژل کیږي او یا هم ژوبل کیږي. په میرالی کې نن سهار یو ځل بیا دغسې پیښې شوې دي او په عامو کورنو باندې ماټر ګولۍ غورځول شوې چې لږ تر لږه 15 ولسي وګړي پکې زخمیان شوي دي. عمر وزیر یې په اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د میرالی اوسیدونکي وایي چې نن سهار یو ځل بیا د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې 15 پورې عام ولسی وګړي په کورونو کې ژوبل شوي. د میرالی حسوخیل اوسیدونکي او د غلط عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک نصر علي خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې سختې ګولې وریږي. یو ځل بیا د کور درې نور غړي لور ورور او وراره ژوبل شوي. د غلطه په کورونو کې نور خلک د ګولو پرېوتو له کبله ژوبل شوي دي. د هڅوخیلو اوسېدونکي مقتدر شفقت داوړ او نورو مشال ریډیو ته وویل چې خلک د سختې ویرې ښکار شوي، ماټر ګولې وورول شوې. ملک نصر علی خان چې د دسمبر په 18مه هم د غلطه یاد ډول بریدونو کې یې د کور درې غړي ژوبل وو، نن یې بیا درې نور د په وینا ماټر ګولا په کور پرېوتو له کبله ژوبل شول.
بیا داینه د شاشه په باندې دا داینه د زمیدو ته ورمه دا د دې عام حال کې باندې د بمباري شری دا څنګه مخ هم خیر حال خو مو سره خپل په کیسه درې زخمیون دي زخمیون هم سره امر سره واسطه واټا واسلار ولي ماټر ولي نه رته دې ماټر شي په دې خیر وکړي بیا نه راځي څنګه نه جوړيږي خو ورته نه دا غال حال او په عام کې ری باندې په عام حال کې باندې دا غاټا واسلار لګیا دو پښتو مده شي موږ راځو سرکار نه زمو طالبات چې د ریاست نه خصوصا د سکیورټي ادارې نه
د دسمبر په 18مه هم د ځایي خلکو په وینا میر علي کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې هم د میر علي موسکی کلی نعیم الله وژل شوی وو او 15 کسان خزینه ماشومان ژوبل وو. چې د دسمبر په 13مه بیا میر علي سلور لاره کې ځایي خلکو احتجاج وکړ. د میر علي موسکی اوسېدونکي سیاسي فعال شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل
داغه وخت ری و دا ژوند د کی مؤخره سي اخر کار چې گئی در چګول مې په داس بوندې دي جام شه ډارې جي په کتاب په کېر شه ډارې جي نو میزه پیل کی دواره ته چې توس میرا بنیو کې کته طالبي او کته پوجي میرا بنیو کې دا جنگ چیرته بلې ریه ته ایسي بل ورا چې کیم دراز درې ستیر شو نن ډېر مله خمیش د طالب نه خبر شو نه د پوجي نه خبر شو قومیش خپل بے گناہ وام چې دا مې زخمیونه شول او پښې شهادتینه او شول میش بے گناہ وام همیشا په دې غاښه ټارګټ کېږي حق دې و مخینوي حق دې بلې مخینوي.
د دسمبر په 19مه هم بویا کې پر فوزی پوستا ځانمرګي وسلوال بریټ کې 15 وسلوال او سلور سرتيري وژل شوی ول. خزای خلکو په وینا د خلکو کورونا زیانمن شول او 15 پورې عامولسی وګړي خزینه ماشومان هم ژوبل شول. د شمالي وزیرستان عثمانزای جرګې ویان مفتی بیت الله د دسمبر په 19مه ناوخته میرمشاه پریس کلب کې خبری غونډه کې ویلی ول چې د دې حالاتو ولسی خلکو مرګ ژوبلې زید د جنوري په 2مه میر علي کې امن پاسون یې اعلان کړي. په ټولو تحصیلونو مشران ګرځي جنوري 2مه یې پریکړه کړي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلی ول چې میر علي او د غلطه نورو سیمو کې وسلوالو زیات کاروایو کې ولسی وګړو د ځاني مالی تلفاتو به سرکاري پیکیج مطابق مالی مرستې کیږي. د ولسی خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ هم د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلی ول چې د دوی او مشرانو سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره سلام مشورې شوې. د وسلوالو تر ختمه به کاروایي دوام لري، مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی، خو د ولسی وګړو د ژغورنې پوره هڅه کیږي. د دیوړاندې هم حکومتي فوزي چارواکو په واروارې داوي کړي چې د غلطه وسلوالو زیدي هدفي عملیات تیز شوي د ولسی خلکو خیال ساتلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د خبرونې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. تاسو کوي شئ چې د واتس اپ د لارې هم زموږ خبرونې ته لاسرسي پیدا کړئ، لکه څنګه چې درته وویل شو د غلارې ورشي او په واتس اپ کې مشال ریډیو تعقیب یا فالو کړئ. الته تقریبا 2000 کسان شته دي تاسې هم ورسره ملګری شي. پاکستانی چارواکي وایي د چین حکومت ته ویلي چې پر خپل وګړو نظر وساتي. دا تر هغه وروسته ده چې د سند صوبي چارواکو ویل چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ادارې درې چینایي ښځې او 12 سړي له خلکو د میلیونونو ډالرو د اخیستو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا ګڼ پاکستانیان هم د دې جعلي کاروبار په تور نیولي. تر اوسه پورې د چین حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. دا چې دغه خلکو دا کاروبار څنګه کوو او څنګه یې له خلکو پیسې اخیستې په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الله حسن لنجار وایي د دسمبر په 19 نیټه په کراچۍ ښار کې د امنیتي ادارو د لوري په یو کاروي په مهال 15 چینایي وګړي او 19 نور پاکستانی نیول شوي دي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په مهال وکړې. په دې خبري غونډه کې د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ اډیشنل ډایرکټر طارق نواز هم ګډون درلودو. د سند کورنو چارو وزیر وویل په نیولې شوي 15 چینایي وګړو کې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دې نیولې شوو په اړه د پاکستان د کورنو بهرنو چارو وزارتونو له لارې چینایي چارواکو یو شمېر نورو بهر هیوادونو ته هم معلومات ورکړې شوې دي.
15 فارینرز جسمه 12 میل اور 3 فیمیلز اریسټ ہوئے.
دی وایي چې په دې کاروي کې 15 غیر ملکیان چې پکې 12 سړي او 3 ښځې شامل دي نیولې شوې دي. دا 219 هغه کسان هم نیولې شوې دي چې پاکستانی وګړي دي. نیولې شوې چینایي وګړي په قانوني ویزه پاکستان ته راغلي وو او دا غیر قانونه کال سنټر هم د دوی په مشرۍ چلیدو. دا عملیاتو په محل لدغه مرکز څخه ډیر مهمه ډیجیټل ریکارډ ترلاسه شوې دي او تر 10,000 زیات موبایل سیم کارډونه هم نیولې شوې دي.
10,000 سے زیادہ فارن سیم جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے.
ضیاء الحسن لنجار زیاته کړی چې دی غیر قانونه کال سنټر د آنلاین درغلیو جالی پانګونی او مالی فریب للاري د خلکو څخه شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړی وو چې دا پیسې بیا بهر هیوادونو ته لګدل کېدی.
لیکن 60 میلیون ډالر کے برابر جو ہے
دی وای دوی شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړی وو او دا ټولې پیسې دوی په درغلې را جمع کړې دي او بهر هیوادونو ته لیږلې. ترلاسه شوی ریکارډ لمخې تر اوسه د زرګونو هغه کسانو د بانکي حسابونو معلومات ترلاسه شوي دي چې په دې غیر قانونه کال سنټر کې هر یو تن څخه تر 15,000 ډالر پورې پانګونه کړې وه. او د دې کاروای سره موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به نور کامیاب عملیات هم وشي. نوموړي زیاته کړې دغه سیم کارډونو للارې د پاکستان، یورپ او نورو هیوادونو وګړي به په غیر قانوني توګه غولول کېدل. هغه زیاته کړې چې دا عملیات لا هم روان دي او په راتلونکو ورځو کې به ورته د غیر قانونه کال سنټرو په ضد نور مهم پراخه معلومات هم ترلاسه شي. بل لور ته د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ اډیشنل ډایرکټر طارق نواز بیا ویلي که څوک هر څوک وي او له هر هیواد سره تړاو لري حکم په جرمونو کې ککړوي نو پرزت به قانوني کاروي کیږي.
ٹائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں، پاکستانی ہو،
دے وائی پا جرمونو کی کچوک ہوں بھی کہ پاکستانی بھی یا غیر ملکی بھی پزد بھائی قانونی کاروائی کی گی. پا دی عملیاتو کی منگ دیر مہم معلومات ترلاسه شوی دی او منگ پا کراچی کی دو نور داسی غیر قانونا سنٹری پا اڑا ہم معلومات ترلاسه کری دی چھ پا غیر قانونی توگا چلی گی. دیر زر با دا حقوی پزد ہم عملیاتو شی او دنیولی شوی ٹولو کسانو پا اڑا با قانونی کاروائی کی گی. زنی سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې امکان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به یاد چینایي وګړي له هیواده وایستل شي چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت له لارې د چینایي چارواکو سره هم اړیکې نیولې شوې دي. خو د نېشنل انویسټیګیشن کرایم سیکورټي ایجنسۍ چارواکي او د سند کورنو چارو وزیر بیا ویلي نیولې شوې چینایي وګړي دا مهال د کراچۍ په زندان کې بندي او د هغوی په اړه به وروستۍ پریکړه عدالت کوي. بلخوا په کراچۍ کې په وروستیو کې د 15 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریض نه دی څرګند کړی او نه د چین حکومت څه ویلي دي. مشال ریډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ د چارواکو سره هم اړیکې هڅه کړي خو تر دې دمه هغوی سره خبرې نه دي شوي. په پاکستان کې د درغلیو په تور د چینایي وګړو نیول کېدل دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه هم
د پنجاب په فیصل آباد چینایي وګړي د ناقانونه کړنو په تور نیولې شوي وو. د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ملي ادارې هلته د دوایانو جوړونو فیکټري په نامه یو داسې جالي مرکز نیولی وو چې په ظاهره یو صنعتي یونټ وو، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال وو. تر هغې وړاندې د 2015 کال د جولای په 15 نیټه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په مهال شپږ چینایي وګړي هم نیولې شوي وو چې امریکایي وګړي به د جالي قرضو په نوم غولول او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو وګړو شکایت هم کړی وو. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیلابیلو ژبو خبرې کولی شي او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنیو استازي معرفه کوي او د خلکو شخصي او بینکي معلومات ترلاسه کوي او بیا ترې پیسې وباسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبری سات روان دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی د صحت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې ویلي چې په زندان کې د بشرا بیبی وزن کم شوی، د هغې کوټه پاک نه ده او په خوراک کې ډیر مرچک ورګول کیږي چې له وجې د هغې د روغتیا په اړه تشویشونه زیات کړي دي. بشرا بیبی او میړه عمران خان د درغلیو په کیسونو کې د قید سزا تیری. د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه تازه سندې ویلي، خو مخکې چارواکو ویلي وو چې هغو کسانو ته په جیل کې کافی سهولتونه ورکړل شوي دي او امتیازي سلوک ورسره نه کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
ملګری ملتونه وایي د بشرا بیبی په بند کې حالت لا زیات خرابېدونکی دی. دوی زیاته کړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی چې څنګه په بند کې ساتل شوی، هغه د نوموړي ذهني او د جسمانی حالت لپاره د اندېښنې وړ دی. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیشن د دسمبر په 4 خپل دغه خبر کې بیا د حمله کړې دي. دوی واکمنو ته خبرداري ورکړې چې دغه اړخ ته پاملرنه وکړي. د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په یوازې حالت کې بند کې په ساتلو، د صحت د خیال نه ساتلو چلند د بشرا بیبی سره هم کېږي، نو ځکه ملګری ملتونو دغه بیان جاری کړی.
ګورخه
چې تاسو بندیخانه کې اچولی دي او څوک ورته نه پرېږدي، نو بیا خو امکانات شته چې ګنې حالت د خطرې وړ وي. که ورسره د کورنۍ د ملاوېدو اجازت وي نو بیا خبره هم کېدای شي، خو چې تاسو ورته څوک نه پرېږدئ نو څرګنده ده چې دا سیاسي بندیان په آیسولیشن کې ساتلي دي. نو ظاهره ده چې د بشري حقوقو هر اداره به د دې غندنه کوي او کولې په کار هم دي. خو د اکتوبر په 1 2023 کې د پنجاب حکومت په سرکار ویپاڼه د یو خبر تر مخې د پنجاب د اطلاعات وزیر عظما بخاري ویلي عمران خان او میرمن بشرا بیبی ته خصوصي سهولتونه ورکوي، لکه خوراک او د صحت هم خیال ساتي. د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا الله ترټ سره کال په اپریل په 14 د جیو ټی وی سره خبرو کې ویلي عمران خان ته په بندیخانه کې د قانون د مخې ټول سهولتونه ورکیږي او هغه هیڅ محرومتي نه لري. د انګریزي ورسپانې ډان د دسمبر د 15 د یو خبر تر مخه سکل په مې میاش کې آرډیالي بندیخانه انتظامیه په اسلام آباد های کورټ کې خپل رپورت هم جمع کړو چې په کې لیکلو بشرا بیبی ته امتیازي سهولتونه ورکیږي، معنی د قانون د مخې ورته ټول سهولتونه برابر دي. د پیښوره د بشري حقوقو او قانوني رپورټینګ کونکي غلام دستګیر مشال ریډیو ته وویل هر یو څوک چې په جیل کې وي باید د جیل مینول یا د قانون د مخې ورته سهولتونه ورکړي شي.
یو خبره خو پکې دغه د جی چې د عمران خان کور ودانه بشرا مانی کا چې دا هغه ته چې کمزه کې بندي کړي دا نو اغل ته د صفای تنظیم نشته، د منګکوري وغیرہ پکې ډیر دي. زما خیال دی چې د انساني حقوقو حواله سره چې منګورو نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی، دا ندی کول پکار.
د ملګری ملتونو دغه ادارې په خپل رپورت کې زیاتوي بشرا بیبی د آرډیالي بندیخانی په یو وړ کوټه کې بندي ده، هلته هوا هم سم نه لګي او دغه کوټه مګو هم متاثره کړې ده. دغه کوټه کې بجلی هم بندیږي او بل دا چې صفا اوبه هم ورته نه ورکیږي، ولی په خوراک کې مرچکه هم زیات ورکیږي. نو د دوی په خبره چې دغه وجه نه د نوموړي وزن هم 15 کیلو کم شوی، ولی ناروغي پیدا شوې دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ اوریدل شي د خبرونو د لنډیز وخت هغه به تاسو ته وړاندې کو. په منځنۍ کورمه کې د ځینو سیمو خلک وایي پوز ورته سمدستي د خپل کورونو د پرېښودلو ویلي دي. د منتو اوسیدونکي غزنیګل د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څلور څلوېښت کلو ته ویل شوي چې خپلې سیمې پرېږدي، خو د هغه په وینا د سخت یخنۍ له وجې خلک کډه کولو ته تیار نه دي. البته ځینو سیمو کې خلک بے کوره شوی دی. د کورمی یو امنیتی چارواکی چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلو چې په صده کې قومي مشران سره تر مذاکرات وروسته خلکو ته خبر ورکړو چې هلته دوی عملیات کوي، نو ځکه دی خپلې سیمې پرېږدي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په کورنو د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د میرالی یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه سهار مهال د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي شوي دي. د سند صوبې چارواکي وایي په تیرې بهونۍ کې 14 کسان د انټرنیټي جرمونو په تور نیولې دي. د سند د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لانجار د دسمبر په 15مه په یو خبري غونډه کې وویل چې په هغه کسانو کې 15 چینایي او 19 پاکستانیان دي چې د ټلګرام ایپ د لارې خلک دوکه کول او پیسې ترې اخیستلې. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د وسلوالو سره په نښته کې 2 تاجک سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي. د آزادې اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د رپورټ تر مخه دا پیښه د تاجکستان په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې د دسمبر په 23مه شوه چې پکې 2 تاجک سرتیری ژوبل شوي هم دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو موږ اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه تاسو ته یو رپورټ وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت جمهوري حکومت ړنګ شو او دوی خپل واکمنی پیل کړه. تر هغه وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثره غړي نورو ملکونو ته لاړل، او ځکه چې طالبان په دوی پسې ګرځېدل او دا سرتیری وایي چې د دوی ژوند په افغانستان کې خوندي نه و. په دوی کې ځینې ایران او پاکستان ته هم تلل دي چې په ګاونډ کې دي د افغانستان. اوس دغه پولیس او امنیتي ځواکونه البته پخوانی د افغانستان دوی اندېښنې لري چې په ځینو سیمو کې په پخوانیو سرتیرو باندې حمله شوې دي او دوی د خپل ژوند په اړه اندېښنې لا ورسره ډېرې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سریس کارتار او نږدې خپلوان د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مال یو همکاري پرون چهارشنبه د ماښام شاوخوا 6 بجې په تهران کې د دوو ناپیزنده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهران او د جنرال سری له کورې ازادي راډیو ته وویل
دفتر او خانه جنرال شپ نزدیکی هم است، بو طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست، 3-4 تا خانه فرق شست.
د جنرال سب کور او زموږ دفتر یوازې 2-3 کور سره لري کې. د چې کور ته روان شو لره کې نقاب لرونکو کسانو پرې د وسلې حمله وکړه. څنګه بل قومندان د صافي پونم هغه و درې مرمۍ د جنرال صاحب پر زړه، ملا او ځان لګېدلي او مخکې له دې چې روغتون ته ورسیږي لاره کې شهیدان شول. په شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پیښه وشوه.
دا وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدا ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپل افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستای و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره تر اوسه په ایران یا خپل خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پریکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پیښې ایران کې میشت کړن پخواني افغان پوځیان د خپل ځان کورنیو همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: دغشان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل: د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر خبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق تر دې پیښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزن غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فائق لیکلي: د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سری او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میسم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وزل سوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال د اګست په 21مه برټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برېټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلي و: ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 250 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تې جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د خپل کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اوس به له کروندګرو غنم نه اخلي. زمیندار وایي حکومت ورته په دې اړه خبر ورکړی او وجه یې د نړیوال مالی صندوق د قرضونو شرطونه پوره کول دي. په هغو شرطونو کې یو دا دی چې حکومت باید له خپل ضرورت څخه زیات غنم زیرمه نه کړي. دا فیصله به په کروندګرو څه اثر وکړي؟ په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د زمیندارو سازمان مشر تر مخه مرکزی حکومت د ایم ایف په وینا په سرکاري کچ د زمیندارو نه د غنمو نه اخیستلو پریکړه کړې ده او چې کوم امدادي قیمت به حکومت زمیندارو د غنمو یا نورو فصلونو اخیستو په وخت ورکو د هغې نه منع کړې دي او مرکز هم دا پریکړه منلې ده. دوی وایي چې حکومت په د غنمو سربیره د غنی او تماکو نرخ هم مقرره و، خو ایم ایف نه د قرضو اخیستلو په چکر او د هغوی په شرایطو تللو له وجې اوس به حکومت دغه سرکاري نرخ نه ټاکي، کوم چې زمیندارو زمینداره او بیا ولس لپاره هم زیانمنه پرېکړه ده. په خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله مشال یډو ته وایي
د حکومت چې کوم د ایم ایف سره شرایط دي نه هغوی په قرض اصول لپاره هغې باندې عمل کول غواړي، د هغې ټول نقصان د ملک زراعت ته رسي او د ملک زراعت چې دی دی باندې د ملک د عام سړي د ژوند دی. مخکې به حکومت زمیندارو نه به غنم واخیستل، هغوی ته به کیش پیمنټ وشو، هغوی به مخکې مزید د زراعت دپاره بهتری دپاره استعمالو. پاس کوی کومې اداره وه هغوی به زمیندارو نه 16 لاکھ میټریک ټن غنم اخیستل. زمونږ کې پی چې کوم ګورنمنټ دی 5 لاکھ ټکټن اغستل او نور بمنګ د پرایویټ ادارو خلکو خپل اغستل. سین حکومت په 16 لاکھ میټریک ټن اغستل زمیندارونو دا غنم. بلوچستان حکومت په 2 لاکھ میټریک ټن زمیندارونو اغستل. نو دا به زمیندار ته ډیر لوی ریلیف میلاو شو او زمیندار ته به پیسې په وخت میلاو شي.
دغه زمیندار زیاتوي چې نن سبا د ګرانۍ له وجې د غنمو په شمول په هر یو فصل خرچه زیاته کیږي او حکومت ورسره مرستې ونه کړي نو دا د دوی تاوان وي. نو ځکه وایي چې سږ کال یې هم غنم کم کړلی دي او راتلونکي کې به نور د غنمو پیداوار او کم را کم کړي، کم چې د خوراک کمی هم راوستلی شي.
نو اوس آینده به دا غنم چې کم د پسند د کروندې وختو نو خلکو کروندم کم کړي دا او غوی دا مخکې نه مطالبه و چې موږ ته کفرس کا د غنمو قیمت نه مقرریږي نو غنمو موږ غنمو کرل ته نه تیار ځکه چې دی باندې خرچه ډیره ده او موږ ته قیمت هغه نه ملاويږي. نو ډیر ښکاری چې را روان کال به د فوډ سکیورټي یا د خوراک چې کم ضرورت دی د آبادی د پاکستان نغه به کمیږي، به به ګرانی راځي چې کله که خوراک سړی ته نه ملاويږي نغه نه به یو داسې بوران جوړیږي چې هغه انتظامی طور هم قابو کول ګرانی او نور هم انساني طور هم قابو کول ګرانی.
زمیندار وایي چې تیر کال د حکومت ته دلچسپي نه لرلو له وجې زمیندارونه زیرمه کوونکو او ډیلرانو شوخه 200 روپۍ من غنم واخیستل، ولې بیا په کولو مارکیټ کې تر 15000 روپۍ من خرڅو. نر دې ګټه دغه سرمایه‌دارو او زیرمه کوونکو ته وشوه، خو زمیندار ته تاوان ورکړ. خو بیا خیبر پختونخوا کې د ملیونو د مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د غنمو اخیستلو پروسه کې به ذخیراندوز یا درمګړي کومه ناجیزه منافع ترلاسه کوله هغه ترې له منځه ووته. اوس به زمیندار او غنم اخیستونکي خپلې غیوبل سره سودا کوي.
هغه به حکومت سبسیډي ورکاو دا په 1000 روپۍ سبسیډي بلاله پنجاب کې. نو دا یو خو پالیسی ده د کې هغه کم دغه چې هغه رشوت خوارو هغه خلک ته له منځه ووته. سبسیډي د ټول ملونه کوډو شو او اسه به کوډو کړی وو به یې غنم را سری دي په بل مل به غنم خرڅ کړو. نو دا یو خو اقدام دی، بد نه دی. دا څه کسان دي چې هغه به ملونه بند کړو او صرف سبسیډي د پاره به بیا مل کوډو کو. نو هغه سبسیډي د منځه وو تاګه خلک به خرابي. نو هغه کسان به خپي چې کوم مل نه چلی او صرف کوټه لا به مل لگا کو.
د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله په وینا د ایم ایف لخوا وفاق ته ویل شوی چې دوی او صوبای حکومتونه کولی شي چې ایمرجنسی یا بیړني حالاتو لپاره یوازې 6.2 میلیون میټریک ټن غنم د ځان سره زیر مکړي، چې پکې وفاق با 15 لکھ، پنجاب با 25 لکھ، سند با 10 لکھ، خیبر پختونخوا 9 لکھ او بلوچستان صوبا تر 15 لکھ میټریک ټن غنم ځان له اخیستل شي او زیر مکولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد او د ښځو د حقونو په اړه مختلف قوانین موجود دي، خو خلک پی پوها کم لري، یعنی عامه پوهاوی په اړه کم دی. نو له دې وجه ډېرې ښځې چې دی خپل حقونه نشي ترلاسه کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریالي خالده نیاز د قانوني چارو پوهې مهوش محب کاکا خیل سره مرکه کړې ده. راځي دا به وره
د غریرو تشدد چې کومه دغه سزا یو نه 15 کاله پورې دی او 15 لک روپۍ جرمانه ده. او بیا کورٹ چې کله تاسو یو حکم جاری کی چې د خزو تبا تاسو نه نفقه ورکوي یا بد دې چې کوم نه دا به روي نه دھمکیانه بنور ورکوي او دا بد دې خپل کور نه وباس نه په دې کور کې بوسیږي یا د اغه د وجه نه کو داغه نو کری لاړ شي یا د اغه د کور سامان تاسو مات کې یا د اغه بچي یا د اغه رو نقصان له نقصان ورکې نو اغه کې بیا کورٹ چې کوم دې نو یو انټرم حکم جاری کړي او اغه حکم کو تاسو او نه منه هغه هم بیا سزاګانې دي کم از کم یو کال قید دی او 3 لک روپۍ جرمانه ده.
چې یو ښځه د کورنۍ تشدد ښکار شي نو هغه به چیرته خپل شکایت درج کړي؟
ګوره عموما داسې کېږي چې ښځه یا خو هسپتال ته ځي او یا پولیس تھانې ته ځي. خو د دې اکټ د لاندې دا وایي چې یو په ضلعو په سطح باندې به یو کمیټي جوړېږي او د هغې ته دوی ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ویلي دي. دغه کمیټیانې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې به جوړ شوي دي او نوټیفای شوي هم دي. نو په کار دته چې د ښځو سره چې کله کورنۍ تشدد وشي نو دوی دې ضلع کمیټیانو ته لاړ شي او هلته نه دوی استفاده والی. دا کمیټیانې به دوی له مفت قانوني امداد هم ورکوي.
آیا دغه کمیټۍ فعال دي؟
ګوره جی اوسه پورې چې دا کمیټیانې جوړې خوشوې اوس پورې مان دی اوریدلی چې دوی سره میټینګ شوی دی یا دوی ملو شوی دی یا چا دوی د سه کیس جمع کړی دی په هغه کیس باندې دوی سره کار کړی وي. نو اوس پورې دا هغه شانت فعال نه دی او په کار ده چې دا دوی پراپرلی په طریقې سره دا اوچلې او د دې میټینګونو شي.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه هم خزي وجلې کیږي، نو په دغه اړه کم قانون موجود دی؟
ګوره جی د دې قانون خو ډېر پخوانی دی، ډېر وخت شو چې غیرت په نوم باندې به ښځه نه وژنل کیږي. او که ښځه د غیرت په نوم باندې څوک ووژنل کی نو د هغې کې عمر قید دی او یو دادا چې د مرګ سزا ده وته دا ورته ورکړی کیږي. د سره جرمانه هم ده او دا چونکې یو فساد فی الارض دی، د پوره معاشرې او د ریاست خلاف یو جرم دی. نو بیا دا ای چې دا جرمونه دا ریاست چې کوم دی دې کې هغه یو پارټي وي او دا جرمونه هغه مخې ته پوسی او دې کې سپریم کورټ پورې ځي.
خځې څنګه کولی شي که څوک تنه هغه خپل حق نه ورکوي په جیدات کې؟ نو بیا خځې چرته تللې شي خپل حق ته پاره؟
دې کې چې ډېری خبرې دي کو هغه په جیدات کې حق ته او هغه شریعت ته لکه هغه یو انهریټنس والا کیس ته. نو بیا موږ سره نادرا هم یو سکسیشن ایکٹ جوړ شوی دی. نو نادرا سره د اختیارات دي چې هغه پراپرټي یا جائیداد چې کوم دی هغه کې څه تنازع نه وي. دوی هلته تللی شي او دا ټول چې څومره د دې د کورنۍ خلک دي پر مثال به دا در کوم چې چاپلار وفات شو دا هغه څومره بچي دا ټول به لاړ شي نادرا ته هلته به ګوتې ولګي او نادرا والا بوله سکسیشن سرٹیفیکیٹ ورگی او دی کے با خپل جائیداد چکم نے خپل خپل حصے مطابق دوی کے ہر یو کا خپل حصہ ملوشی. دین علاوہ کد دی پ جائیداد کے سطح نازوی یا سم مشکل نبیا بدوی یو کوٹ جوڑ شوی دی دا وراثت پر روپا دی بیل کوٹ جوڑ شوی دی آغا وراثتی کوٹ چکم نے دا کیسو تا اوری او آل تا چکم دی دا کیس بزی او بی آل تا نبا دوی یو سکسیشن سرٹیفیکیٹ اخلی او دا غی مطابق پٹولو چی سمر دا دوی شرعی حصہ دا دا ہر یو دا کورنی ممبر اب آغوی تا ملاوے گی.
درې په والی سره دلته خیبر پختونخوا کې کم قانون موجود دی او کم کمی سزاګانی ورکول شي؟
ریپ کې دا د جیو خو موږ سره دا پاکستان چې کم پینل کوډ دی نو دا هغه 375 376 دا قانون دی او هغه کې سزاګانی چې کوم دی نو هغه د وژنلو سزا هم ده، عمر قید هم دی، 14 سال نه کم سزا نه ده ورکړې شوې.
ځینې ځایونو کې اوس هم په جینکو باندې غږ کولی شي. دغه حوالې سره دلته خیبر پختونخوا کې څه قانون سازی شوی ده؟
بالکل، دا کې غږ ایکټ جوړ شوی دی او دا غي سزا هم ډیره سخته ده چې موږ خبرو کو نو 3 سال نه 8 سال 7 سال پورې سزا ده او غږ چې کوم دی نو زل سبا زمونږ په زم شوي علاقو کې زیات دی ځکه چې ماته لګې دل چې بس غږ خو ختم شوی دی او دا ایکټ داسې دی خو نه دلته په پیښور کې هم یو میاشت مخکې یو کیس د غږ والا رپورټ شوی دی.
سوره هم چې کوم دی زمونږ په دې ټولنه کې شتون لري اوس هم د سوري حوالې سره تاسو کوریدونکو ته وی چې کم قانون داسې موجود دی؟
ګوره جی بالکل، د سوري قانون هم شته 310A د پاکستان پینل کوډ کې او هغه هم دا وی چې بدل صلح کې بعد چې کله رور یا سوک د خاندان یو سړی یو جرم وکړي یا یو کس ووژنل کی نو په کار نه ده چې ښځه په بدل سوله کې ورکړی شي یا سواری یا وانی وي، نو چې هغه کله دوی ورکړي نو د هغې عمر ریاست چې کوم دی هغه په دې باندې اکشن اخیستی شي، او دې کې هم سزاګانې سخت دي، درې کالونه وہ کالو پور دے کے سزا دا.
کمی خزی چی کار کئی دا کور نبہر التا چی اغی زور اولی شی ہراسمنٹ ورسر کولی شی، نو اغی دا پارا کم قانون موجود دے خزی چر تتللی شی؟
سیکشل ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ تے، اور دے کے کم از کم کمونگو اگو رونو سزا گانیم سخت دی، اور غدار چی نو کرینہ مستی شی، ستاسو پروموشنو درولی شی، ستاسو چی کم دنو لاندے لکا ستاسو چکو پا 18 گریڈ کے نو دا 16 تارا غرزولی شی، بل ستاسو انکریمنٹ بندولی شی، نو دا سا دیر مس خخ سزا گانی پا کی ورکڑی شویم دی، خو پوہا کم دا زما پا خیال سمر سزا گانی دے جنسی زیادتی چی کم دا کار کولو زولو کی شوی دی و خلقو تمیلو شوی دی، دا با مقابلہ دا نورو کی با زیادتی وی، خو زما پا خیال عام ولس کی دا دے چی کم دے پوہا کم دا.
ریپورٹو نخائی چی پا خزو تشدد کی چی کم دے اغی کی دا کمی پا زیادت والی را روان دے کنا، قوانین ہم موجود دی، دا دی سو وجوہات دی؟
یو خدا دا چی دا خلقو اعتماد دو چت شو دا دے کورٹس نا دا پولیس نا، ایارا ختم شوا چی مونگ با یو جرم مونکو او مونگ تا بس سزا نہ ملاوے گی، یا پولیس تے اغیل با مونگ پیسے ورکو نو ایف آئی آر بنے لکی، یا انویسٹیگیشن افسر دے اغیل با پیسے ورکو نو اغا رپورٹ کی بلک دیر بارا لاندے ہو کیوں مونگ با بچو، نو خبر دا سدہ چی دا سمر دا کرپشن دے دا ختمول پکار دے، سمر سزاگان زیادہ ملاوے گی نو آغا مرا بخلقو کیوں یارا پیدا کی گو اغیل دا مجھنا بدا جرمونا چی کم دے کی کم میرازی.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مردان تخبئی په مزدورآباد کلی کې د څښلو د پاکو اوبو ستونزه ده او لاغه ځای خلکو کړي کړي دي. دا یوازې دا سیمه نه ده بلکې په ډېرو سیمو کې هم داسې شوي دي. دا چې د اوبو کمی ولې دی او خلک یې څنګه په ښه طریقه استعمالوي شي په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز د سکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتو د کلی د شتمنو خلکو په مرسته پخپل مدد پخپلا کور پکور ویڑیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي کوم چې مستقل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډي کړي، خودوی لغریبه دلتا پوسیدو مجبور دی.
مخکې دسه دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نه بمراوړي په سر مندي په لوخي کې بمته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغمن به منګه گزاره کوله. اوس دسه دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ اوس منګه دسه دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانې منګه راوړو په دې کې منګه دسه مرګري دي چې د الله درزا د پاره منګه ټین کیمرا ولي خداس منګه مستقبل نه دی. مستقبل زمنګا هغه دی چې مستقبل کار وشي که هغه منګه ته ورسیږي ښه که ونه رسیږي نو په دې باوجود منی منګا بده ته چینچې کې لوخي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته ویسو بل کلی نه منګلو خې راډخ کو نو په هغه منی منګا گزاره کو. منګا ډوړی کی دیر ته ډوړی پخای کی نو دومره وبنی چې منګا سی په ډوړی په سی وبوس کو دومره مشکلاتې.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنت آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره روس په بلا په خطر روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې 13 کلونو کې د اوبو ژوروالی له 150 نه 200 فوټه پورې و کوم چې اوس له 500 نه تر 600 فوټه پورې رسیدلې دي او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلي اوسیدونکي جانګیر خان وایي چې کله په کلي کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه نو پخپل مدد پخپل دو ٹریکٹر او ٹینکے واغستے او ٹول نگدو کلو تا ویڑیا اوبا تقسیم وی
چاچ وس لرو اغوی کویانو پاگی صاحب سر جور کلا چاچ وس نلر اغوی بی اوبو پاتی شو تا اغوی دا پارا بیا دل تا چکم کارون شروع شو پا 2017 کی اس کی مشو تقریبا دا 98 کرول روپو خود 2019 کی دا ضرورت بیا مستو شو چی دا اوبا کمی دی آبادی سیوا دا د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغې کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سناسر کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پای کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي باقی چې کم نفس خرچه را په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي دا کم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي دا دوه کسان چې کم دي د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده د مینټیننس خرچه ده تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12,000 to 15,000 روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې
د پنجاب د اوبو خور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبو هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي چې عمل یې په صوبه کې روس په مخه د ټیوبویل شمیر سیوا کې دل دی اداره وایي چې په کال 1980 کې په صوبه کې صرف 1,500 ټیوبویل وی کوم چې په کال 2023 کې له 1,500,000 څخه سیوا شوې دي پاکستان کونسل فور ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخته روانه ده چې لوجې کروندې ته زیان رسولې دي په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده خو د 13 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی چې له وجې په کلي کې زیاتر کرونده بارانی شوې ده
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتي ونه شو د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی نو یو خو دا ده چې بارانونو کمی دی په علاقه کې بارانونه هغه شان نه کیږي او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي د هغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شان ته نو ځکه دا ولې چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي د دې خلکو بل څه کاروبار نشته همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنکداور فصل دی ممپلی خلک کری چڼې کری او دا شانتی نور فصلنم کری د دې وبو چې وبو خور لاندې کوم ځمکه په دې بخلکو اوریجم کړلې خدا سویم کال چې اوس دغه کروندې بند شي وي دي
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفه وبو ته لاس نه لري او هر کال شوخه 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوي کمی دی
نو هغه کې بیا گراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمیږي ټیوبویل هم خلک ډېرې بېدرې لګي ډګویل هم لګي پمپون هم لګي نو موږ چې دی اوبه بېدرې استعمالو او دا غیر ریچارج مونږ سره ټایم ټو ټایم کم شو 8-15% پورې پر ډیګری سینټیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي مونږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ڈگری سینٹیگریڈ دی نو مونږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی
ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک پخپل یو سیڑنیز راپور کی وائی چی پاکستان کے ہر کس لپارا دا اوبو مقدار لپنزدر 100 میوکب میٹر کم شوی او یوازی یول 100 میوکب میٹر پاتی شوی چی دا اوبو دا شدید کمخت نخدا راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې لسو کلونو کې لس نه تر یولس ټریلیونه روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.